امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه د خبرونه په پیل کې په موخړې د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي د ترامپ ادارې په ماسکاو باندې انتقادونه زیات کړي دي د سوریه د حکومت لسګونه مخالف وسلوال او کورنۍ د سوریه د مرکزی خار هومس نه ووتلې او په سوربیا کې کوم شپږ اشاریه و میلیونه خلک د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد د ماسکو او طالبانو د اړیکو په باب اندیشنا لري. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم چنبل پر رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره پروانه هفته کې کانبرا ته ځي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبرپاڼې ویلي دي چې جمهور رئیس غنی د سفر هدف دا دی چې د استرالیا سره د سوداګرۍ، قانونو، عالي زده کړو، کرنې او پانګې اچونې په چارو کې په دوه اړخیزو همکاریو وغږیږي چې دغه همکاري پراختیا ومومي. جمهور رئیس اشرف غنی به سنگاپور او اندونیزیا ته هم پر رسمي سفر ولاړ شي. نرگس نهان وایي د افغانستان له قانونو نه د افغان حکومت نه دښمنان ډیره ګټه اخلي. د کانو او پټرولیمو د وزارت سرپرست نرگس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونو نه دغه هیواد د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د کانو او پټرولیمو د وزارت سرپرست ویلي دي چې د افغانستان قانون د سیمې له ګواښونو سره مخ دي. ټاکل شوی دی چې د کانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست نرگس نهان ډیر زر د باور د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د ترامپ ادارې د جمعې په ورځ په ماسکاو سخت انتقادونه کړي دي. د ترامپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین سره د روسیې چلند غندلې او وایي په روسیې باندې د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په برسلز کې د ناټو د وزیرانو په غونډه کې په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې روسیې په اوکراین یرغل کړی دی او وی ویل په سیمه کې د تشدد او غیر تشدد آمیز اعمالو له امله د روسیې د مخنیوي لپاره د ناټو اتحاد ډیر مهم دی. ریک ټیلرسن همدغه راز ویلی دی چې په ماسکاو باندې به د امریکا بندیزونه تر هغې پورې ادامه ولري چې د خپلو هغو اقداماتو نه نوي تیره شوي چې دوی یې پارولی دي. واشنگتن په 2014 کال کې هغه وخت په ماسکاو بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریایما ټاپو د خپل خاورې سره زمیمه کړ او په ختیځ اوکراین کې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ټیلرسن غونډې د روسیې تیرې غندلې ده او ویلي دي د روسیې د یرغل په مقابل کې به د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسوال او کورنۍ د سوریې د مرکزی خار هومس نه ووتلې. هومس اخیری ځای دی چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو د خبر خپور کړی دی. د درې سوه نه زیات خلک په 22 سرویس موټرونو کې ولېږدول شول. په دوه هفتو کې دا درېیم ځل دی چې خلک د هومس نه ایستل کیږي. دوه ځلې مخکې یاغیان او کورنۍ د ترکیې سرحد سره نږدې د جرابلاس ښار ته انتقال شول. دا جوپه خلک د ادلیب د ایالت اغې سیمې ته روان شول چې د یاغیانو په لاس کې دی. د هومس تخلیه حکومت ته د الویر د ولسوالۍ د تسلیمولو د موافقې یو جز دی. د سوریه د حکومت مخالف او مبارزینو په دې موافقه اعتراض کړی دی. وایي خای د 2500 وسلوالو په شمول 2000 خلک په الویر کې د خپل مینو نه بيزای شي. حکومت د همس موافقه او په نورو محاصره شو سیمو کې په همدغه سي موافقه باندې خبرونه رد کړی دي. په سربیا کې کوم شپږ اشاریه 1 میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای اچوي، چې د مرکزی بالقان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوری ریاست ډیر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي. زیاتره دغه انتخابات د صدر اعظم الکساندر ووسیز د محبوبیت امتحان ګڼل کیږي. دغه پخوانی سخت نشنالیست د اروپایي اتحادیې طرفدار به د لسو مخالفو کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېږي. د ووسیز طرفداران قریب 50% دي. که چیرې د یکشنبې په ورځ د 50% نه زیاتې رایې وګټي، نو په راتلونکو میاشتو کې به په دویم ځلي انتخاباتو کې وژغورل شي او مخالفین به متحد شي او یوه کاندید ته برای ورکړي. د هغه مخالفینو خبرداری ورکړی دی چې ووسیز په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مطلقه حکومت په شان حکومت غواړي. ووسیز دغه تورونه رد کړي دي. نن په میانمار کې انتخابات کیږي. دا انتخابات په ملک کې د آنګ سان سو چی د دیموکراسۍ د ملي لیگ ګوند چې یو کال کیږي په قدرت کې دی، د محبوبیت اولنی امتحان ګڼل کیږي. سلګونه رای ورکوونکي د میانمار د مهم ښار ینګون په خواوشا کې د رای ورکولو د مرکزونو نه د باندې قطار ولاړ دي، چې د ملي او محلي پارلمان 1900 ته خپل کاندیدان انتخاب کاندي. تحلیلګران وایي د اصلاحاتو ورو عملي کېدلو خلک مایوسه کړي دي، خو رای ورکوونکي توقع لري چې د آنګ سان سو چی او د هغې د ګوند ملاتړ ته به دوام ورکړي. واکمن ګوند د میانمار او همدغه راست په محلي پارلمان کې اکثریت څوکۍ لري او توقع نه کېږي چې نننۍ رایګیري به د قدرت په تعادل کې بدلون راولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د پخوانی جمهور رئیس پارک گرین هی زرګونه طرفداران چې د زندان د پارک د خوشی کېدو غوښتنه کوله، نن د جنوبی کوریا په پایتخت کې ونیول شول. د سیول پولیسو د 10000 نه زیات منصبان لدې ویری چې نښتی ونیشي خاروالۍ ته نږدې په وظیفه ګمارلی دي چې حالات وساري. د پارک گرین هی پلویانو او مخالفینو په سیول کې سخت غونډې کړي دي. پارک د جمعې په ورځ د هغو تورونو له کبله بندي شوه چې د بزنسونو نه یې رشوت اخیستی او یو دوست یې پریښی و چې په غیر قانوني ډول د حکومت په چارو کې لاس ووهي. د اندونیزیا د جاوا په ټاپو کې د عاجلو پیښو چارواکي وایي چې لږ تر لږه لسګونه خلک نن د شنبې په ورځ د بارانونو نه وروسته د ځمکې د ښویېدو له کبله د خاورې لاندې شوي دي او ډېر نور ورک دي، خو سمدستي نه ده معلومه چې څومره خلک مړه یا زخمي دي. مقامات وایي کلیوال د سندو یا زنجفیلو د فصل په غونډولو لګیا وو چې ځمکه وښویده او کوم دیش کورونه اعلان کړل. د ژغورنې عمله پولیس او عسکر لګیا دي چې ژوندي او مړي وباسي. چارواکو ویلي دي ځینې خلکو چې د شدیدو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو د خبرداري نه وروسته بېګا شپه د خپلو کورونو نه لرې په کمپونو کې تېره کړه، نن بیرته دغه کلي ته ستانه شول. د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو یو کلک انډیوال د محکمې د تازه حکم له کبله چې د دغه سوسیالیست جمهور رئیس پنجه نور هم په قدرت باندې خښوي سخت اعتراض کړی دی. مقتدر لوی سرنوال اورتیگا د ستر محکمې حکمونه اعلان کړل. محکمې هغه قانون لغوه کړ چې د پارلمان غړي د محاکمه کېدو نه مسؤول وو. او یو ټرک د امریکا د ټکساس د ایالت په یو سیمه کې د یوې کلیسا د مینې بس سره ټکر کړی دی. 14 پکې مړه شوي دي. د ټرک موټروان بخنه غوښتي ده او اقرار کړی دی چې د موټروانۍ په وخت کې په ټلیفون کې پیغام لیکلو چې ټکر یې وکړ. یو بل کس چې دغه ټرک شاته یې ډرایو کاوه ولیدل چې ټرک په دو طرفه سړک باندې کله یو پلو او کله بل پلو کیږي او سم نزی، نو مقاماتو ته یې احوال ورکړ چې ټرک باید ودروي مخکې لدې چې څوک ووهي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس په لندن کې ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د روسیې ارتباطات څاري. ماتیس وایي چې هیواد یې د مسکو او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنه لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر مایکل فالن سره په یو خبري کانفرانس کې ګواښ وکړ چې روسیه په افغانستان کې خپل ګټې بیرته احیا کړې دي.
I'm not willing to say at this point.
زه اوس نه غواړم ووایم چې آیا روسیه هغوی ته وسلې یا نور شیان ورکوي او کنه، خو بې له شکه هغه